د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه سلام ومن سلامونه مني وخت شوي شپږ بجې. په دې خبرې غړي کې یو شمېر موضوعات لرو. د سر موضوع به د تورخم دروازه وي، د غراز د پی ټی ایم د مشر د څرګندونو په اړه هم راپور لرو، د غراز د پاکستان د امنیت او سیاست په اړه باندې هم ستاسو ته راپورونه به وړاندې کوو. خو تر هر څه مخکې ته د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار خلاصه شوی. منظور پښتین له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پاکستان کې له بشر حقوقو د سرغړونو په اړه سمدستي اقدام وکړي، او د روسیې ولسمشر وایي تر دیرشو ورځو پورې اوکراین کې د انرژي په انفراستراکچر بریدونه دروي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن خلاصه شوه. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي صدیق اکبر مشالې ډوته وویل چې نن مازدیګر دوه ګاډي له پاکستان افغانستان ته په تورخم دروازه ووختل. تر دې مخکې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویاند قاضي مولا عادل په یو ویډیوي بیان کې وویل چې له پاکستان سره پریکړه شوې چې د مارچ پر 19 پر هغه لاره تجارتي مالونه او ناروغان تللی شي، او د مارچ له 21 څخه به وروسته د ټولو مسافرو د تګ را تګ لپاره خلاص وی. بلخوا په تورخم کې د پاکستان یو انتظامی چارواکي د خپل نوم د خبرولو په شرط مشالې ډوته ویل چې د مارچ پر 19 د دوه خواوو د چارواکو ترمنځ تر بریالیو مذاکراتو وروسته د تورخم دروازې د خلاصېدو پریکړه وشوه. بلخوا د خبر د کاروبار او سند د خونی یو مشر جواد کاظمي مشالې ډوته ویلي چې د لارې تړل کېدو له کبله ورته لوی مالي تاوانونه اوریدلي.
تاوان خود ٹریڈرز دی، غریب خلق دی، ٹیکسی والا شو، غریب مریضان دی، اغی مسئلہ دا. او زمونگ چه کم ورکرز دا خوا کار کول لطلی و افغانستان سایڈ ریبلیٹیشن ڈیلی ویجیز والا دی، دا اغی مسئلہ چه اغی واپس کور تا راتلل اختر لپارا، نو دا ټول پساو شوی دی.
پاکستانی امنیتی چارواکو د پروري پر 21 تر هغه وروسته د تورخم دروازه وتړله چې په وینایي طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوسټې جوړولې، خو طالبان ټینګار کوي چې په خپل خاوره کې تاسیسات جوړول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه سمدستي اقدام وکړي. نوموړي پرون په جنیوا پریس کلب کې د بشري حقوقو په اړه یو کانفرنس ته په خپل ټلیفوني وینا کې ویل چې ترګري د نړۍ امن ته ګواښ دی چې له منځه وړلو لپاره یې امریکا او لویدیځو متحدینو د کال 2001 راهیسې د ترګري پر ضد جګړه کړې چې مرکز یې د افغانستان او پاکستان د پښتنو سیمه وه. د پی ټی ایم بنسټګر تور پورې کړ چې پاکستان د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره له دغه اتحاد څخه ناوړه ګټه پورته کړې ده، او د پښتنو د بشر حقوقو څخه یې جدي سرغړونې کړي. منظور پښتین ویل چې په زوره په ځمکو د قبضې جبري له درکۍ ماورۍ عدالت وجنو، او پښتنو د ټولنې د بربادۍ لړۍ اوس هم روانه ده او باید نړیواله ټولنه په دغړه سمدستي اقدام وکړي. منظور پښتین دا څرګندوري په داسې حال کړي چې بلوڅانو خیبر پښتونخوا کې امنیتي وضع خرابه ده، وسلوال بدونه ډېر شوي، او د پښتنو ټولنه د اقتصادي بحران سره مخ ده. بلخو په اسلام آباد کې پرون د قومي امنیت د پارلماني کمیټې په غونډه کې د ترګرو بریدونو غندنه شوې او پر ضد یې د مبارزې هوډ څرګند شوی. داسې زموږ خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شي. چارواکي وایي چې وبخې په داسې حال کې چې د پاکستان د ملي امنیت په اړه د پارلماني کمیټې په غونډه کې په روانه امنیتي وضع خبرې شوې. دا غونډه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ ترسره شوه. په غونډه کې د پوځ مشر جنرال اسیم منیر په ګډون د پوځ د استخباراتو مشر، د کمیټې غړي، وزیران، د صوبو اعلی وزیران او ګورنران موجود وو. دا غونډه په داسې حال کې رابل شوه چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې لوی بریدونه زیات شوي. د غونډې وروسته له رسنیو سره د شریکې شوې اعلامیې تر مخه په غونډه کې د پارلمان کمیټې د ترګري وروستي بریدونه په سختو کې وغندل، او د هر قسمه ترګري خلاف د سختې مبارزې او متفقه سیاسي هوډ په ضرورت ټینګار وشو. او روسي ولسمشر ولادمیر پوتن له خپل امریکایي سیال ډونلډ ترامپ سره په ټلیفوني خبرو کې منلي چې تر ډیر شو ورځو پورې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو او انفراستراکچر بدون دروي دا بشپړ اوربند ته د رسیدو لپاره یو اقدام دا بشپړ اوربند ته د رسیدو لپاره یو اقدام دی دا درې کاله مخکې پر اوکراین د پراخې حملې له پیلولو راهیسې د روسیې له لورې لومړی امتیاز دی خو بیا هم اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وبخی د ټرمپ له دې هدف سره وبخی د پاکستان وبخی دغه خبر به موږ تاسو ته روانو خبرونه کې وړاندې کو د پاکستان مرکزی رویتل کمیټه بعد وړکی اختر میاشت لیدو لپاره د مارچ په 10مه په اسلام آباد کې غونډه کوي او د کمیټې لخوا د وفاقي مذهبي امور په پاڼه په جری شوی خو په پاڼه کې ویل شوی د مارچ په 10مه د کمیټې چیرمن مولانا عبدالخبیر آزاد په مشرۍ د کمیټې غونډه وشوه د خبر پاڼې تر مخه کمیټې با په 9مه ورځ ماقام محل د مارچ په 10مه په اسلام آباد کې د میاشت لیدو لپاره غونډه کوي په خبر پاڼه کې ویل شوی ځایي صوبایي او ضلعي ګمارل شوی کمیټیانې به هم په دغه نیټه په خپلو سیمو کې د میاشت لیدلو لپاره غونډه کوي د میاشت لیدلو یا نه لیدلو حتمي اعلان به مرکزي لال کمیټه کوي په پاکستان کې د مارچ په 2مه اولنۍ ورځ به خو د سعودي عرب په ګډون د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې د مارچ په لومړۍ نیټه اولنۍ ورځ به دا اوس دیم هله مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل تاسو زوخ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وايي هیواد د هر قسمه ترهګري لمن زوړو خپل کلک هوټ تکرار کړي
دهشتگردی کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا
په خیبر پختونخوا کې د مدنیاتو مالکان او ٹھیکیدارانو ټولنه وايي وفاقي حکومت د دوی وړاندیزونه نه دي منلي
نو دې مونږ ټول تجاویز دوی ریجیک کړی دي د مې ایون چې د منرل ډپارټمنټ کوم تجاویز ورکړي او هغه ریجیک کړی دي نو دا خو دوی د منرل وسایلو باندې قبضه کولو کوشش ده
او د خبر پختونخوا حکومت د پیښور له شتمنو سره یو ځای یو پروګرام پیل کړی چې مقصد یې په نشي روغ د کسان ادي ژوند تاسنول دي
دغه کم د نشي خلک چې کم دي دا به صوبایي حکومت باقاعده توبانی خپل خاندانو ته حواله کوي په دې لړکی د روزګار ورکولو چې کوم اقدام دی دې ته عملی جامه ورکولو د لپاره یو مانیټرینګ کمیټه اعلان هم شوی دی
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ او وسمه د خبرونه لومړی موضوع دونکو څنګه تاسو خبرونو کې هم وردل چې د تورخم د لارې د پرنيستل لپاره د ډیورنت کرخي د دوړو غاړو د قومي مشرانو او تجارانو جرګي خبري پای ته رسولي او فیصله شوی و چې د لار به بند نه پاتې کیږي دغه راز دغه لار خلاص کړل شوی دا او زه هم تاسو ته بیا وایم چې د تورخم دروازه د پروري لې 28مې څخه د مورچلو جوړولو پر سر د راولاړې شوی لانجې ورسته د پاکستان په وزو ترله خو ورسته د دوړو غړو قومي مشرانو پکې جرګې وکړي پر دې اړه خبرې کوو په سیمه کې ل خپل خبريالو فرحات چنواری سره چې همدا وخت مقصد د ټلیفون لا غلي فرحات ستړي مشه یو څه معلومات لري
مننه اسرار تاسو په خیر داسې چې پاکستان په وخت خوښه څلورنیم بجې یننن د مارچ په 19مه نیټه باندې دوه گاډي په تورخم دروازه افغانستان ته واوړېدل په تورخم کې چې کوم د کسٹم اپریزمنت افسر دی صدیق اکبر هغه سره زما خبرې وشوې نو دوی مشال ریډیو ته تایید کړه چې دوه خو چارواکو ترمنځ د کامیاب مذاکراتو نه پس په باقاعده ډول باندې نن دغه مال وړونکي گاډي افغانستان ته اوړي او د دې لپاره یو مخصوص ترتیب چې کوم دی دا ټاکل شوی دی یعنی نن د مارچ په 19مه نیټه به یوازې کارګو گاډي په وقفې سره پردي او تورخم په دروازه به افغانستان ته اوړي خو بیا نن د مسافرو ته او دایمي ناروغانو ته اجازه نشته چې دوی په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي لیا پاکستان ته راوړي څوک پرې هغوی د پاره بیا د مارچ یوویشتمه نیټه ورکړل شوې، یعنی د مارچ یوویشتمې نیټې نه به بیا عام مسافر او ورسره دایمي ناروغان چې کوم دي دا هم کړی شي چې د دروازه باندې سفر وکا.
سم فرحت دا هم راته و چې دغلته کې خلک څومره خوشحاله دي او کلک په دې هم خبرې وکړي چې څومره تاوانونه خلکو ته واوښتل بیا هم د دغې لارې بندېدو له وجې.
داسې چې لومړی به دې خبره وکړو چې خلک ډېر زیات دې ته لیواله وو، په انتظار و چې دا د تورخم دروازه خلاصه شي. نو نن چې کله هم ماسپخین مهال دغه تورخم دروازه سره دواړو خواو چارواکي، سوداګر، ترانسپورټران دوی سره رانږدې شول، یو بل ته دوی غاړې ورکړې، یو بل ته ګلونو چې کوم هارونه یې غاړه کوي دا هم واچولې، یو باقاعده چې کوم سوداګرو هغوی یو بل له مبارکۍ ورکړې چې دغه تورخم دروازه نن خلاصه کړل شوه. دواړو خواو ته چې څومره هم چارواکي، سوداګر، ترانسپورټران راجمو دا ډېر خوشاله وو او یو بل ته دا مبارکۍ ورکړې او بس دغه دروازه چې کوم دی په ترتیب وار خلاصه کړل شوه.
او تاوانونو په اړه هم څه معلومات شریکې منلې بوي؟
تاوانونه خو داسې ده چې د تورخم په دروازه چې دا پاکستانی چې څومره مصنوعات دي اکسپورټ دی یا ترانزټ مالونه دي دا د ورځې په حساب څه خواوشه اته سوه ګاډي به په دې لار باندې وختل او دا څه ویشت ورځې وشوې چې دغه د تورخم دروازه تړل شوې وه. نو دې سره سوداګرو سره چې مونږ خبرې وشوې نو دوی وویل چې نه یوازې دا چې سوداګرو ته د ورځې په حساب باندې په اربونو روپو یا ډالرو چې کوم دی دا نقصان او زیان روان دی، بلکې دواړو خواوو حکومتونو ته د محصولاتو په مت کې هم ډېر زیات تاوان ورسېده.
سم ډېر زیات مننه تاسو نه فرحات شنوار وو د مشال ډیو خبریال، تاسو معلومات درکول چې د تورخم دروازه د نن د ناروغانو او د غرازه د کوم ترانسپورټ ته د غی پر وړاندې خلاص شوې ده او دوه ګاډي هم افغانستان ته اوختې دي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
اوس راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان د قومي سلامتیا په اړه د پارلماني کمیټې غونډه د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق په مشرۍ کې د مارچ په 13مه وشوه. په غونډه کې د ترګري د ختمولو هوډ څرګند شو. د وسلوالو د مرسته کوونکو او په ټولنیزو رسنیو د دوی په حق کې پروپاګاندا کوونکو خلاف هم د ګامونو پورته کولو غوښتنه وشوه. په غونډه کې وزیر اعظم، پوځي مشرتابه، وزیرانو، د کمیټې غړو او د ګوندونو پارلماني مشرانو ګډون وکړ. د حکومت مخالفو ګوندونو اتحاد د عین ژغورنې تحریک غړو د غونډې پریکون اعلان کړی و، په کې نو موجود. نور تفصیل اسلام آباد د مشال ډیو خبریال راشد خټک په دې راپور کې راکوي چې د وزیر اعظم شهباز شریف په غږ پیلېږي.
دہشت گردی کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا.
بیا دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف تے چہ کمی سلامتی پاڑا دا پارلیمانی کمیٹی غونڈ نہ پس اعلامیہ اوروی او وائی چہ پغونڈا کے دا ترگرے دا ہر شکل ختم ولو ہوڈ وشو. تے کمی سلامتی پاڑا دا پارلیمانی کمیٹی غونڈ پاتر سم مارچ پ کمی اسمبلی کے دا سپیکر سردار آیا صادق پ مشرائی کے وشوا. دا دا بند کوٹے غونڈا وچ جرنلسٹانو تے ورتلو اجازت نہ وا. کې د پوز مشر جنرال اسیم منیر، د پوز د استخباراتي ادارې ISI مشر، د انټيليجنس بيورو مشر او د پوز د عملیاتو څانګې مشر نه علاوه د کمیټې غړو، وفاقي وزیرانو، د سلور وړو صوبو علاوه وزیرانو، گورنرانو او د ګوندونو پارلماني مشرانو ګډون وکړو. خو د حکومت د مخالفو ګوندونو اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان غړو د غونډې پریکون اعلان کړو. رسنیو ته لیکل شوی د غونډې په اعلامیه کې ویل شوی چې د ترګرۍ خلاف د ریاست په ټول ځواک سره مبارزه لپاره د یو متفقه سیاسي هوډ ضرورت دی. د ترګرو مرسته کوونکي او د دوی په حق کې په ټولنیزو رسنیو پروپاګاندا کوونکي په ضد هم د ګامونو پورته کولو غوښتنه وشوه. د ترګرۍ خلاف په جنگ کې د پوځ، پولیس، ملیشې او استخباراتي درو د کلک مرستې ژمنه هم وشوه. د غونډې نه وړاندې اټکل کېده چې حکومت په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پوځي عملیاتو کولو اعلان وکړي، خو داسې ونه شول او په اعلامیه کې وویل شول چې د ترګرۍ ختمولو لپاره به هر طریقه کارول کیږي. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او د ترګرۍ په اړه د کتابونو لیکوال مشال ډاکټر عرفان اشرف مشال رډیو ته وویل چې په هر طریقه کې پوځي عملیات هم شامل دي، خو دا ترګرۍ ختمولو یوازینی لار نه ده.
پاکستان کې سیاسي شخړه ده، ځنه ادارې هغه د پاکستان په ریسورسز داسې قبضه کوي چې هغه خپل ذاتی یا ادارتی مقصدونو ته استعمالوي. هغه بنیاد بنے بیکم خلفشار بھی چتی گی هغه تا یا د انسرجنسی نوم ورکول شي یا د ګوریلا وار نوم ورکول شي او یا سکوم دا هغه ته به ترخګری ویل شي او دا سیاحت پرې ریاست تا او د عسکری ادارو ته پکار پدې دي د شخړې چې د په بنیاد باندې پورا ملټرایزیشن جسټیفای کیږي.
د حکومت مخالف یو ګوند جمعیت علما اسلام په غونډه کې ګډون وکړو، خو نور مخالف ګوندونو په غونډه کې ګډون ونه کړو. د حکومت مخالف لوی ګوند تحریک انصاف مشرانو یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی ته د ګوند بندي بنسټګر عمران خان سره د لیدلو اجازه ورنه کړل شوه چې دوی مشوره ورسره وکړي، ځکه دوی په غونډه کې ګډون نه کوي. د تحریک تحفظ آئین پاکستان مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمین محمود خان اسکزی خبري غونډې ته وویل چې د امنیت په موضوع باید د کمی اسمبلی او د سینیټ شریکه غونډه راوغوښتل شي چې په دې حق له دوه ورځې بحث وکړي.
اصل میں ہمیں پسانے کی وہ ہے کہ بھائی بریفنگ ہو
دا غونڈا پاسل کے زمنگ دا گراولو چل دے بیا بوئی جو غونڈا وشور تحریک انصاف دادا مشران راغلی ہو دا تحریک تحفظ آئین پاکستان دادا مشران راغلی ہو بیا کم منگ چگے وہو چو منگ دا دوی سر اختلاف کرے ہو خدوی دا پوزی عملیاتو پریکلا کرے دا خدوی دیو نکلی خدا دا بربادائی لار دا منگ امنیتیز وکنو تا وہو چو پدے کری تحدی نکوی دا عملیاتو خبر آسانی دی خوکلا چی پیل شنو ملکونو تا بربادی روڑی دا پاکستان دنن حالت دمرا کمزور دی چی کدیش دا بوج اوچت نکری
پاکستان شاید نہ سہ سکے.
د اپوزیشن د پریکون پاړه په اسلام آباد کې د ډان رسپان بیورو چیف او تجزیه نگار عامر وسیم مشال رډیو ته وویل چې تحریک انصاف دا غوښتنه هم کوله چې عمران خان د لزندانه راوستل شي چې په غونډه کې ګډون وکړي، خو دا غوښتنه ډیره مشومانه وه ځکه چې عمران خان اوس نه د کمی اسمبلی غړی دی او نه د خپل ګوند مشر دی. د ګوند مشر اوس بریسٹر گوہر دی.
اس قسم کے اجلاس کے اندر کسی کی شرکت یا کرنے یا نہ کرنے سے تو میں نہیں سمجھتا کیونکہ
پدا سوگنڈو کے چاپ گڈون کولو او نہ کولو سر پپریکلو سے اثر نہ پریو جی زکہ چ پریکلے ہس ہم پرلیمان کے نہ بلکہ پبل زے کی کی پریکلو کے پرلیمان رول نشتا البتہ دے پریکون سر زمن پ سیاست کے چکم عدم برداشت الزام لگول دی او یا پ ملک کے چکم ماحول لے خغا یو زلبیا خلق تو تخکار شو
ماحول چل رہا وہ ضرور ایک دفعہ پھر ایکسپوز ہو گیا.
د کمی سلامتیا په اړه د پارلیمانی کمیټه غونډه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترګرۍ زیاتېدونکو پیښو په هکله بحث کولو لپاره راغوښتل شوې وه چې پوځي مشرتابه د غونډې ګډونوالو ته په دې هکله معلومات ورکړل. غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشوره د کمی اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق راغوښتې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
مشال رادیو ته وګورئ چې اوس ازودې ته چې د خبرو پختونخوا په کورمه کې د وتیزو قبیلې یو شمیر سیمو خلکو ته اول شوی چې په دې ورځو کې د پوځي عملیاتو په خاطر لخپلو کورونو اوزی. نن د چهارشنبه په ورځ هغه موده پوره شوه. حکومت د عملیاتو پریکړه پر یا دا سیمه کې د مالک دونکو گاډو پر قافلې د فروری په ولسمه وسلوال برید وروستو کړی وا. د پولیسو چارواکي وایي په یادو سیمو کې امنیتي ځواکونو محدود هدفي عملیات کړي، خو اوس غواړي چې علاقه له وسلوالو پاک شي او د تګ راتګ لارې په بشپړ توګه د عام ټرافیک پر وړاندې خلاصې کړي. بلخوا د وتیزو قبیلې یو ځلی بیا پوځي عملیات د پیلیدلو فیصله واپس اخیستو پریکړه کړي، یعنی د وتیزو قبیلی مشرانو له حکومت غوښتي چې د پوځي عملیاتو فیصله بیرته واخلي، یعنی دغه عملیات ونه کړي. تفصیل د طارق ورزی په دې راپور کې.
په کورما کې د وتیزو قبیلی مشرانو غوښتنه کړې چې پر سیمه پیلیدونکي تازه پوځي عملیات د کېدلو فیصله دی واپس واخستل شي. د مندوریو کوثر علم اورگزی مشال رډیو ته پر 19 مارچ ویلي داش په غم زل دي چې حکومت رو باندې عملیات کوي، خو پر زید نقصانونو اوریدلو بل هیڅ فائدہ ورته لهغونه درسېدلې. اورگزی زیاتوي تر دې وړاندې د کندلی پر سیمه لا وسلوالو د پکولو په بهانه مقامی خلک د پوځي عملیاتو لپاره لخونو ترويستلو په صورته کورونا وران کړل شول. خدشات لري چې هغه شان عمل وسله دوی سره هم کی دن کہہ دے
کنڈلی بابا کی دیمو خلکو تے وے نہ صرف فقط تو سی ودرو گنٹو تو زے تو سو صرف دی علاقے صفائی مو کو سر چپریشن کو نو چسنگا گو خلکو تو او کرون تے بمن کے دوالو شلنگے پ وکلے ام دس یوز دے کج کر میں بگن اوچات مندوری ڈاٹ کمر چرکل دی گو خلکو خدشہ دا سدس نیوی چہرا مطلب مو گم حکومت پدی خبر بنتی ہو بسی چہرا مطلب مو صرف سینیٹائزیشن کو او دی سینیٹائزیشن پ نوی بنتی دی مو کرون اڑان کی
پ کج کرما کے د گل پور د دریو چارخیلو اچ ڈاٹ کمر او بگن خلکوتا د مقامی انتظامی او پولیس لخوا داسې اعلانات شوی چې یاد سیمی لا وسلوالو د پاکولو په غرض ټول د خپل کورونه په درې ورځو کې خالی کړي. حکومت د عملیاتو فیصله پر یاد سیمو د مالک دونکو گاډو پر قافلې د فروری پر ولسمه وسلوال برید تر کېدلو پس اخستی ده. که څه هم د هغه برید په تناظر کې د عملیاتو فیصله وړاندې اخستل شوی خود یاد قبل خلق پل کورونا نہ پر خودلو د فیصله په صورت کې تر اوسه هر څه زندې دلی دي. په کوزا کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو مخپور شي مشال لډیو ته د چرشنبه پر ورځ ویلي په یاد سیمو کې امنیتی ځواکونو محدود او هدفي عملیات کړي خو اوس غواړي چې علاقه لا وسلوالو پاک شي او د تګ را تګ لارې په بشپړ توګه د عام ټرافیک پر وړاندې خلاصی کړي. په کورما کې د شیاګانو او سنانو ترمن جنگونه او پر یو بل تر بریدونو پس د ټل پړچنار مرکزی سړک په شمول د سیمې ټولي د تګ را تګ لارې د 2023 کال له ستمبر میاشتې تړلې پراتې دي. په پړچنار کې د شاه دولت خیلو لایق حسین مشال لوډیو ته په 19 مارچ ویلي کڅو هم حکومت د کنوایانو او هلیکاپټرو په ذریعہ تګ را تګ خوراک سکاک او نور ضرورتونه پوره کوي خو داسې مسلې نہ حل کی گی.
حکومت پکور دے چ روڈ پ مکمل طور بندی سیف کی اور روڈ خلوص کی. کل روڈ مکمل خلوص وی او سامان مسلسل ارتی میڈیسن او شے خوردنوش ان بیا دا سات لک بدتا دا مسلسل روڈ کلو چھی ان بعد دا مشکلات کام چھی وگر نہ پدی کنویانو ہفتے کی واکن وی دوی کنوی دسرا دی کر می عوام مشکلات نشی حل کیدا.
پکورما کی د لار خلاصول پ خبرات ټولو لوی خند د بگن پر سیما پ سڑک لا دریو میاشتو روان د وتیزو قبیله احتجاجی غونډه ده. د احتجاج کوونکو د غوښتنې دي چې پر بګن سیما د شوي یرغل پر وخت اوړیدلو نقصانونو ازاله دي وشي، بله اسلحه دې راټوله شي، مورچې دې ړنګې شي او هغه ناقانونو تنظیمونو خلاف د کاروایی په عمل کې راشي چې پر مسافرو د بریدونو او جګړو کې لاس لري. بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظامی یو مشر اډیشنل ډیپټی کمشنر امیر نواز خان په پړچنار کې د یوې غونډې پر وخت ویلي حکومت غواړي چې راپورته شوی ټولې شخړې حل کړي، خدا به حل کیږي چې سیمتا اول امنیت راولي
کیږي چې تکلیفونه ستونزې په ژوندو راځي او ژوندۍ کومونه چې هغه ستونزې لارې ګوري چې دا مسایل حل به کوم په لبوزو په کوم لار به هغه کوه. نو ان شاء الله دې امید در کومه دې ډاډ ګرانه در کومه چې دا تاسو چې کوم ستونزې بیان کړي قانون او آئین په تحت کوم کیسې ان شاء الله د ایڈمنسٹریشن ته حکومت سره ولاړ ده او ان شاء الله یو ځای دا به موټی کیږي بده تا کوم چې دا وا خلک په یو ځای ولاړ دي عوام دې پر کوشش کوي چې کوم ځای کې مون وی هغه ترکی سفر په اسانه باندې کیږي.
کورما یو داسې حساسه سیمه ده چیرته کې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغه غلطه لا یوې مودې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو د حقوقي ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت دواړه فریقین په کوهاټ کې کېنول او د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یو امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې دواړه فریقینو 44 مختلف نکات منلي خو تر اوسه د سیمې امنیت په پوره ډول نه دی بحال شوی. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردن خو سره زده تا چې پښتنو ژغورنی غورزنګ وایي چې پولیسو په غیر قانوني طریقې سره د پښتون قومي جرګې غړی ملک نصیر احمد کوکخیل د ډیر اسماعیل خان له زندانه د مار پاتلسمه گرفتار کړی. د پی ټی ایم وایي چې عدالت ملک نصیر احمد کوکخیل په نور مقدمو کې د نه گرفتارولو امر کړی وو خو د هغه باوجود ډیر اسماعیل خان زندان ته زندانه د خوشی کېدو پر وخت ملک نصیر احمد پولیسو بیا نیولې دي. لا هم پولیس چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. البته د ملک نصیر احمد کوکی خیل باندې یو شمیر مقدمه درج شوې وي او په هغه کې د ضمانت شوې دي. خو دې باوجود د نوموړي وکیل وایي چې د خوشی کېدو وروسته د ټک پولیسو په قتل مقدمه کې ملک نصیر احمد کوکی خیل نیولې دي. نور تفصیلات د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي علمزیب مسجد مشال ریډیو ته ویلي دي چې پولیسو په غیر قانوني طریقې سره د پښتون قومي جرګې غړی ملک نصیر احمد کوکی خیز د ډیرا اسماعیل خان زندان نه د مارچ په 13 گرفتار کړی دی. علمزیب مسجد په دغه براکشې ویایي
بشر ملک نصیر کو کی خیل ڈیرا اسماعیل خان جیل لا رہائی ہوا تقریباً درمی اشتماخ کے ڈیرا اسماعیل خان تر اوڑے وہ بوگس کے سنو کے چہ وزیرستان کے سنو پہ دو یک ٹائم کے بیا بوجا دا وکڑل چہ د یو خو م د دوی چہ کم التا بوگس کے سنو د یک ضمانتوں م وکڑل اور سرا ور سرا م عدالت تا دا خبر اوڑان دکڑلا چہ دا چہ کم د یو ضلع پلس ضلع تا تک را تک چہ کم دے تا غیر قانونی دے چہ ول چہ قانون دا خبر کوي تکلا یو سڑے یو زل گرفتار شی نو بس د پٹولو کے سنو کے گرفتاری غشمیر ټول انویسٹیگیشن پہ یو کے زائی کی
ڈیرا اسماعیل خان عدالت کے ملک نصیر احمد کو کی خیل وکیل شافاد انصاری ویائی چہ دے پنجاب اٹک ضلع پولیسو ملک نصیر احمد پا قتل مقدمے کے گرفتار کرائی دائی دے پنجاب اٹک ضلع پولیسو دے ملک نصیر احمد کو کی خیل گرفتاری پبارک شیل یاسا ہم ویلی ندی اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو ته وګه سه اوس راځو دیتا چې په داسې حال کې چې په بلوچستان کې د بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن ارمی لخوا وسلوال بدونه ډیر شوی د چارو شنون کې وایي چې بلوچستان کې په تیرو دوو لسیزو کې وسلوال فعالیتونه ځکه ډیر شوی چې ریاست تر اوسه د ولس د سنځو د هواري کومه سیاسي لاره نه ده خپله کړې. بلخوا د بلتون پال ډلې په ستراتیژۍ کې ځینې بدلونونو د دغه ډلې اغیز ډیر کړی. پڑے د مشلډو د خبرو مرکزی څنګه یو راپور خپور کړي چې شاهین بنیری درتا غټه کې وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی چې بلوچستان په قدرتي وسایلو مړه صوبه دا چرته چې د تیرو خوښه شلو کلونو راهیسې له پاکستانه د بیلیدو لپاره مخ په زیاتیدونکي حل ځلې لیدل کیږي. د مارچ په 14 د بلوچستان په بولان کې بلوس لیبریشن آرمی یا بیلې د جعفر ایکسپریس په نامه ریل گاډي محاصره کړه. پاکستانی چارواکي وایي چې په ریل گاډي د ځانمرګي برید په نتیجه کې درې امنیتي سرتیری او دوه عادي وګړي وژل شو، خو بیلې ادعا کوي چې په برید کې نوي فوجیان وژل دي. له دغه وروسته د بلوس بلتون پالو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ شپږ دیر ساعتونه جګړه وشوه. فوج ادا کوي چې په عملیاتو کې له دیرشو زیات وسلوال وجلي او یرغملیانې خوشي کړي دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو فعالیتونه ډیر شوي دي او دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې پاکستان د سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په بریتانیا کې میشت د چارو یو شنونکي ظفر بلوس مشال لیډو ته وویل چې د بیلې په بریدونو کې د زیاتوالي وجه د دغه وسلوالې ډلې په جوړښت کې ځینې بدلونونه او د پاکستان خراب سیاسي او اقتصادي صورتحال دی. د نوموړي په وینا په تیرو اوو کلونو کې بلوس لیبریشن آرمی د یوې یاغي وسلوالې ډلې څخه په یو منظمه وسلواله ډله بدل شوې دی چې جدید اسلحه لري او یو پیاوړی استخباراتي نظام عملی کړی دی. دغه شان د مجید بریګیډ په نامه د ځانمرګو بریدګرو یو ډله جوړه کړې ده چې په پوره منصوبه بندۍ سره خپل هلې ځلې پر مخ وړي. د شننکو په وینا له افغانستانه د امریکایي یو نړیوالو ځواکونو د ستنېدو نه وروسته وسلوالو ډلو لکه تحریک طالبان پاکستان او بلوس لیبریشن آرمی ته ډیره جدید اسلحه او فوزی آلات په لاس ورغلی دي. پاکستان د روانې نامنې تور په خپلو ګاونډي هیوادونو افغانستان او هندوستان پورې کوي، خو کابل او نوی ډیلی دواړو دغه تورونه رد کړي دي. د یادونې وړ ده چې تیر کال بیلې ټول 115 بریدونه ترسره کړي او نږدې 200 کسانې وجلي دي چې اکثریت یې د امنیتي ځواکونو وو. د چارو شنونکي وایي چې په بلوچستان کې د مخ په زیاتیدونکو وسلوالو فعالیتونو یو علت دا هم دی چې ریاست د عام اولس سره ستړون نه لري او اکثر د ملت پالا سیاسي ګوندونو پر ځای د هغه کسانو مرسته کړې ده چې د فوز وفاداری.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو راپور مو واورید. شاهین بنیدی تاسو ته وړاندې کوو او د دې غړي مهم خبرونه داسې دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن خلاصه شوه. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي صدیق اکبر مشال ریډیو ته ویل چې نن مازیګر دوه غاړي له پاکستان افغانستان ته په تورخم دروازه ووختل. تر دې مخکې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولی ویاند قاضی مولا عادل په یو ویډیوي بیان کې ویل چې له پاکستان سره پریکړه شوې چې د مارچ پر 19 پر هغه لاره تجارتي مالونه ناروغان تللی شي او د مارچ له 20 څخه به ور د ټولو مسافرو د تګ راتګ لپاره خلاص وي. پاکستاني امنیتي چارواکو د فروری پر 20 تر هغې وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په مونوا سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبان ټینګار کوي چې په خپل خاوره کې تاسیسات جوړول. بل خبردار چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه سمدستي اقدام وکړي. نوموړي پرون په جنیوا پریس کلب کې د بشري حقوقو په اړه یو کانفرنس ته په خپل ټلیفوني وینا کې ویل چې ترګري د نړۍ امن ته ګواښ دی چې له منځه وړلو لپاره یې امریکا او لویدیځو متحدینو د کال 2001 راهیسې د ترګري پر ضد جګړه کړې چې مرکز یې د پاکستان او افغانستان د پښتنو سیمه ده. بلخوا یادونه دا چې په اسلام آباد کې پرون د قومي امنیت د پارلماني کمیټې په غونډه کې د ترګرو بریدونو غندنه شوې، پر ضد یې د مبارزې هوډ څرګند شوی دی. او اوس راځو نورو راپورونو ته. اوریدونکو په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو. سر موضوعدار دا چې د مارچ په 13 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتن د اوکراین او روسیې ترمنځ له تیرو شاوخوا 3 کالو راهیسې روان جنگ د ختمولو په چارو خبرې کړې. د دې ټلیفوني خبرو چې شاوخوا 2 ساعته یې دوام درلود، په نتیجه کې دواړه ولسمشران د اوکراین او روسیې ترمنځ په یو داسې ډزبندۍ سلا شوي چې تر مخه به یې دواړه خواوې تر 150 ورځو د یو بل د توانایي لکه ګیس او برېښنا په تنصیباتو بریدونه نه کوي. د دې خبرو اترو په اړه نور زیات مشالډو د خبر مرکزی څنګه په دې راپور کې چې داود خټک ژباړلې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې منلی دی چې تر 150 ورځو پورې د اوکرین د انرژي په تاسیساتو او بیخ بنا یا انفراستراکچر بریدونه دروي. دا بشپړ اوربند ته د رسیدو لپاره یو اقدام ګڼل کیږي. دا 3 کاله مخکې په اوکرین د پراخې حملې له پیلولو راهیسې د روسیې له لوري لومړی امتیاز دی، خو بیا هم د ټرمپ له دې هدف سره برابر نه دی چې غواړي سمدستي ټوله جګړه ودرېږي. اوکرینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د دواړو مشرانو ترمنځ د مارچ 13 په خبرو نهیلی خودلې ده او ویلي دي چې داسې ښکاري چې پوتین سولې ته لیواله نه دی او جګړې ته دوام ورکول غواړي. سپینې ماڼۍ په بیان کې ویلي دي چې ټرمپ او پوتین سلا شوي چې سولې ته د لارې د هوارېدو لومړی اقدام د انرژۍ په تاسیساتو او انفراستراکچر د بریدونو درول دي. خو د روسیې ولسمشر پوتین په خبرو کې د پرمختګ لپاره یو شمېر شرطونه وړاندې کړ چې پکې پر اوکرين د پوزي مرستو او ورسره د استخباراتي معلوماتو شریکول بندول شامل ول. دا هغه شرطونه دي چې اوکرين به یقینا رد کړي. تیره اونۍ اوکرين د ټرمپ د سمدستي اوربند وړاندیز په دې شرط اومنه چې روسیه هم ورته غاړه کیږي. 3 کاله مخکې پر اوکرين د روسیې له يرغل راهیسې په جګړه کې د دواړو خواو تر 1 ملیون زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوختی ده. د اوستریا په مرکز ویانا کې د بې وسلې کولو او د وسلو د تولید او پراختیا مخنیوي مرکز شنونکې او پخوانی روسی ډیپلومیټ نیکولای سوکوف مشال ریډیو ته ویل چې د دې په ان موسکو اوس له ټرمپ سره خورا آرام احساسوي، خو دا ارسه د اغه وجوهاتو لکبل نه دي چې هر کس یې ذکر کوي. دی وایي روسیه اوس له ټرمپ سره معامله کولی شي، خو اروپایي ټولنه ټینګار کوي چې دریز سم دی او باید له کومې معاملې پرته ومنل شي. پښتنه دادا چې پوتین له ټرمپ سره په خبرو کې پر څه سلا شو. تر هغه چې د اصلي پوزي اقداماتو خبره نه ده، نو د جګړې ډګر په اړه هیڅ موافقه نه ده شوې. روسي ځواکونو تر وروستي وختونو پورې د جګړې په شاوخه 1000 کیلومتره لومړی لیکه کې د اوکرين د دفاع ماتولو هڅو ته دوام ورکړی. اخوا اوکرانی پوزیان د روسیې له کورسک سیمې وزي چې د جګړې په لومړی کرخ فشار کم کړي او چې پراتلونکو کې د سولې د خبرو لپاره په خې حیثیت کوي. د پوتین او ترامپ تر خبرو وروسته د دواړو هیوادونو په بیانونو کې د زپوریشیا د اټمي برېښنا کوټ چې د اروپا تر ټولو لوی هغه دی ذکر نه دی شوی. د ګونګوسو برعکس په بیانونو کې د اوکرین د کریمیا د الحاق په اړه د روسیې د دعوی تاییدولو خبره هم په خبر پاڼو کې نشته. له دې پرته په بیانونو کې په ناټو د اوکرین د ورګړېدو غوښتنه چې مسکو یې سخت مخالفت کوي او ان یې پر هغه هیواد د حملې پریکړې د دلیل په توګه هم وړاندې کوي یادونه نه ده شوې.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
ادمه مخه تاسو د داوود خټک نه راپور اوریدل چې د روس او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ د اوکراین د جګړې پر سر باندې جوړ کړل شوی وو او دغه راز اوس رازو وبخي د دغه دوه مشرانو د امریکا او روس مشرانو چې کمی خبرې کړې په اوکراین جګړه باندې هم په دغه اړه باندې تاسو ته داوود خټک راپور وړاندې کوو. او اوس رازو دي ته چې په خبر پښتونخوا کې د مدنیاتو مالکانو ټیکدارانو ټولنې ویلي چې د وفاق لخوا وړاندې شوی هغه قانوني مسوده نه مني چې د ټولو صوبو د مدنیاتو لپاره یو شان پالیسي تجویزوي. د هغې ټولنې مشرانو دا وکړه چې د وفاق قانوني مسوده د صوبې حق تروړي او خودمختاري اخلي. د دوی په وینا پر مدنیاتو لومړی د سیمې د خلکو حق وي. د خبر پښتونخوا اسمبلی ځینو استادو مشال یوسف په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د کاروباریانو اندېښنې به له وزیر اعلی سره شریکوي چې هغه به یې وفاق ته ورسوي. نور تفصیل له غلام بوس په دې راپور کې.
فرنټیر ماینز اونرز ایسوسیشن په نوم د خیبر پختونخوا د مدنیاتو د مالکانو او ټیکدارانو ټولنې د وفاق لخوا د ټولو صوبو لپاره د یو رقم مدنیاتو د پالیسۍ په هدف جوړ کړی شوی قانوني مسوده د ځینو تحفظاتو څرګندونه کړې ده. په دغه اړه د مارچ په 13مه په پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته د فرنټیر ماینز ایسوسیشن مشر شیربندی خان مروت له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د وفاق لخوا د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ته چې د مدنیاتو د قانون د منظورولو لپاره کومه مسوده رالیږلې شوې ده نو په هغه مسوده کې د دوی وړاندیزونو ته ځای نه دی ورکړی شوی. هغه زیاته کړه چې په دغه مسوده کې دوی ته د مدنیاتو د فیس او رایلټۍ لپاره د وفاقي بورډ جوړولو وړاندیز او د وړوکي مدني ټیکو ترلاسه کولو لپاره د 2.5 کروڑ روپو د بینک ګرانټۍ تجویز د منلو وړ نه دی.
مونږه دوی غوښتي وو په اسلام آباد کې بقاعده دوی سره مونږ میټینګ سلی مونږ تجاویز ورکړي وو. ای سی ایف سی مونږ سره دا وعده وکړه چې د تاسو تجاویز منو ان مونږ ته قبول دی او دا به د یک ټیسه جوړو. دوی سو وکړه چې اوس ایکټ راغی چیف سیکرټری صاحب ته چې تاسو دا فوراً زر نظر په اسمبلی کې را پاس کړئ. نو هغه چې مونږ وکړه نو د مونږ ټول تجاویز دوی ریجیکټ کړي دي. د ایون چې د منرل ډیپارټمنټ کوم تجاویز ورکړي وو هغه ریجیکټ کړي دي. نو دا خو دوی د منرل وسایلو باندې قبضه کولو کوشش ده.
نو پاره کې اوس خطرناک دوه درې خبرې سري
او خطرناک کایو د دې چې دوه یو وفاق بورډ جوړ کړای دا هغه بورډ به د صوبې رائلټي او فیسونه تعین دوی کوي. مونږ وای چې دا د تاسو کار نه ده د دې صوبې اختیار ده. دا ما دا چې پدې کې دوی په لایسنس یې د 30 سال ماینینګ لیز وو نو هغه دوی 20 سال تر اوسته او رینی ویلې شرط کې چاته ورکولای شي چاته نسی ورکولای. دا غرانګي پر اسپیکټینګ لایسنس 15 کال او اوس دوی 3 کال او ایکستنشن باندې پابندي پکې و لگاولا. الانګي په فاټه کې خو ایکستنشن بار بار په کار ده ځکه چې الټ دی لا انډر لوجه نه سو کال ته اجازه نه ورکړي.
د مدنیاتو د مالکانو او ټیکدارانو د ټولنې مرستیال مشر اصغر خان اپریدی وایي د 13م بدلون تر مخه د صوبې په مدني وسیلو د صوبې د ولس لومړی حق دی خو د وفاق لخوا د مدنیاتو د ټیکو ترلاسه کولو په جوړ کړی شوی قانوني مسوده کې د دغه حق د ترولو هڅه شوې ده.
چې دا کوم ایکټ روان دی دا زمونږ د صوبای چې کوم خود مختاری ده دا اخلي او زمونږ د صوبې سره جی دا یو وسایل دی غریب نور چې کوم دی هایډل پاور نه هغه د خپل ډی دی اخستره ری اویل ان ګیس یې مونږ نه اخستره دا لګ منی ډپارټمنټ باندې کې دا کوم سمال سکیل هغه چې مونږ تاسو ته ویل دا غیر روزګار روان دی او غیر سره په ضرورت نه په لکونو خلکو روزګار باندې زمونږ سره خوندا یو وسایل دی د منر والا په صوبا کې نو خو زمونږ سره هیڅ شی نشته چې څه دی هغه خپل ډیار وړي دی هغه له لحاظ مونږ دا صوبائی هغه ته حکومت ته درخواست کوو چې په دې باندې د غور فکر وکړي او دا بغیر سوچ سمجھے نه یا بغیر مشوراتو نه چې بالکل دا هغه نه کی پاس نه کی دا بل
د محمد سہیل خان په نوم د مدنیاتو یو ټیکدار مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې دوی د خراب امنیتی صورتحال په وجه د وړاندې نه د ستونزو سره مخ دي، ځکه چې دوی یو شمیر ټیکې ترلاسه کړي دي خو د مدنیاتو د راویستلو لپاره ورته د بارودی موادو کارولو اجازتنامې نه ورکول کیږي او په دې وجه یې د مدنیاتو راویستلو کار روزګار د ځنډ ښکار دی.
لیمسٹون او لیٹرائٹ دا لیز میں تا گرانٹ شوی او مائننگ کلا سٹاپ شی کلا شروع شی چما تا لیز گرانٹ شوی 2017 کے گرانٹ شوی تقریبا دا لیز نا ما گا ٹائم میں باروز دا پر اپلائی کرے دا او سو پر لگا لے ریسنٹ لے گرانٹ شوی نو ان کم نشتے خرچ زیات دی خوب زان مو ٹرکنگ کرے دے من او چیزے ورز برا شی دا برا تا ملاو شی
او وفاقی چارواکو دا مادنیاتو دا مالکانو او ٹیکدارانو دا ٹولنی دے دی نیوکو پ جواب کی سند ویلی خود مادنیاتو ٹیکداران او کان وای دوی وزیر اعظم د پوز مشر د صوبې اعلی وزیر او نورو اړوند چارواکو ته د خپل دې ته پوزاتو لپاره لیکونه هم استولی دي چې پکې د مدنیاتو نوې قانوني مسودې ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. په دې اړه مې د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملۍ د دریو حکومتي غړو سره تماس ونیولو خو هغوی مشال ریډیو ته وویل چې کله دا قانوني مسوده د صوبایي سملۍ ایجنډې ته رامخته شي او هغوی یې په تفصیل سره وګوري نو دوی به بیا په دې اړه د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور سره مشوره کوي او د مدنیاتو په نوي قانون کې به د صوبې د ولس او د مدنیاتو د حصدارو د ګټو د خوندي ساتلو هڅه کوي.
مشال ریډیو ته غوږ استه اوس تاسو د غلام غوث راپور واورید رازو دیتہ اوس چې د خبر پښتونخوا حکومت د پیښور له شتمنو سره یو ځای یو پروګرام پیل کړی چې مقصد یې په نشئی روغ دی کسان ادی ژوند ته ستنول دي. تر دې نه وخت لاندې د خار شتمن کسان هغو 1200 کسانو ته کار روزګار برابروي چې نشي پریخي دي. حکومت وایي تعلیم یافته کسان به په یوه او بې تعلیمه به په بله برخه کې کار کوي. په دې کارونو کې مسلکي زده کړې ترلاسه کول هم شامل دي. نور تفصیل اسما ګل الله کوي.
د پیښور کمشنر د دفتر ویان فیروز شاه مشال ریډیو ته ویل پیښور کې د نشې نه پاک مهم د لاندې نیول شوي کسانو درغېدو وروسته د پیښور کمشنر ریاض مسعود په مشرۍ کې شوې غونډه کې ورته د روزګار ورکولو پریکړه وکړه چې پکې د ډبلیو ایس ایس پی سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټری په شمول د ښار لویو کاروباریانو د شاپینګ مال او هوټل مالکانو ګډون وکړ او په دغه موقع د نشې نه صحتمند شو تنانو له د روزګار ورکولو لړکې مرستی ورکول وړاندیز وکړ.
حکومت خیبر پختونخوا کم چې د نشې نه پاک پیښور مهم شروع کړی او په 1 نومبر باندې ته 1 مارچ باندې دا غوي چې کم کسان زیر علاج دي 2100 کسان چې کم زیر علاج دي دا غوي اصلور مشي علاج پوره شو او دغه کم د نشې خلک چې کم دي دا به صوبایي حکومت باقاعده تو باندې خپل خاندانو ته حواله کوي. په دې لړکی د روزګار ورکولو چې کم اقدام دی دې ته عملی اجامه ورکولو د پاره یو مانی ټیم کمیټه اعلان هم شوی دی چې دا غي شربا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پی خوری دغه مانیٹرنگ کمیٹی با د تاجرانو صنعتکارانو او نور جکم مخیر حضرات دی دوی سبب پر اپته کی او د کم کسان چې صحتیاب شوی دي د نشین ندی لمغ د غازینو ورکړې دي.
بل اړخته پی خبر کې د شاتو مچو روزګار کون کې شیر زمان بیا مشال ریډیو ته ویل دوی هسی کوي تر 50 اغه کسان چې له نشې د عادت نه اوړېدلی هغه ته د شاتو مچو کاروبار زده کړي او ځان له د غوړه معاش ګټلو جوګ شي.
په هني سېکټر کې دی د لیبر د پاره زیات زیده خدا حقی د پاره مو سره د ټریننګ کمې ده. ایتمه د ترناب انټومالوجي سیکشن خود له دې چې ترناب انټومالوجي ډپارټمنټ کم ده کنه نو زما په خپل سره چې هغه ته پاغي کې یو کافی پکار ده دامه ورته ویل چې تاسو لیټر وکړي چې دا کسان کم دي چې دا مونږ ته وی ټرین کی او بیا مونږ خپل مارکیټ کې انوال کو او بل دا 50 کسانو د پاره او چې کلم زر کې دي سمرم زر کې دي چې تاسو انټومالوجي ډپارټمنټ ته نه فارم ته یو لیټر واستوي چې هغه سبا یو قبل سبا خپل نن ان شاء الله ولزي د انټومالوجي
مالی ڈپارٹمنٹ سره نن میټینګ کوم.
په عین وخت په خبر کې د سرحد چیمبر اف کامرس ان انډستری صدر فضل مقیم خان بیا مشال ریډیو ته ویل چې کده نشې نه روغ شوي کسانو له روزګارونه ورکړل شي نو پام به د خپل راتلونکي په لور شي او ممکنه ده چې د نشې عادت ته یې بیا مخه نشي. نوموړي زیاته کړه چې د نشې نه پاک په خبر مهم د خیبر پختونخوا حکومت یو غوره ګام دی، باید دې مهم له دوام ورکړي. پوهان وایي د نشئی توکو خرڅونکو مخه نیول اړین دي. حکومت باید د نشئی موادو قاچاقګرانو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي او ورته سزاګانې سختې کړي چې د غرنګ اولس او په خاصه توګه ځوان کول د نشئی ښکار کېدو بچ شي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږیستې اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو، د ښځو د چارو د ښځو د حقونو فعالان وایي په پاکستان کې که څه هم د ښځینه او ټرانو شمیر زیات شوی، خو د دې باوجود لا هم د سړو او ښځو اوټونو اچولو شرح یو شان شوی نه ده. دی وایي چې د ښځو د وړاندې ډېرې مسلې دي، خوندونه دي چې لوجې دغه چې لوجې د دواړو د اوټونو اچولو شرح نه ده برابر شوی. په دې کې د ښځو لخوا د شناختی کارډ نه جوړول، دغه سې د تعلیم کمی او ځنې نور وجوهات دي چې د ښځو ووټ اچولو کې خنډان جوړوي. بلخو د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي د ښځو ووټونه زیات نه زیات شي. نور تفصیل د خالدان یاس په دې راپور کې.
د چارسدی زیبا هم هغه ښځو کې شامل ده چې د تیر کال عام ټول ټاکنو کې ووټ نه دی اچولې. زیبا وایي
سړی دا وی موږ اجازه نه راکړي چې موږ ووټ ورکړو. هغه نه بل خبره ده چې څه څه دل ددا سړي چې د هغه شناختی کارت نه وی جوړو، دا هغه سړي هغه د شناختی کارت نه جوړي او هغه ووټ نه شي ورکړي، مطلب هغه د خپل حق د پاره आवाज نه شي جوړولی.
یو بل زنانه چې نه غختل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته ویل،
زما دوه ماشومان دي او زما کوروالا چې دې ماته دا اجازه نه راکړي چې زه ووټ واچم. چې کلم د ووټ دوه راشي نو موږ نه تاسو نه کېدی چې تاسو هم لاړ شئ ووټ ورکې.
د نوخا سلمہ خټک یو زده کوونکی دا دعوی خزو کې د ووټ اچولو په اړه د شعور کمې دی.
په کوم ورځ خزو ته چې د خپل د ووټ د اهمیت پته لګې دا نو غي بکل هم نه د خاونه وري نه د سرور وري نه د اسخر وري نه د پلار وري.
په قبایلی ضلعو کې اوس هم د خزو د وټونو اچولو شرح د ملک نورو علاقو په نسبت کم ده. د مومندو ضلع نودیا مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي دي، دې سیمو کې نخو خزو کې د ووټ په اړه شعور شته او نو ورته د سړو لخوا اجازه ملاویږي.
مومند کې چې کم دی زیاتره خلک ځکه ووټ نشي اچولی، زنانه نارینه اجازه نه وي داغه نه بغیر هغوی نشي اچولی وکنه، مطلب ډېر سخت حالت دي کنه، زنانه بار ته نه وباسي.
که یو خوا د ښځو اوټونو اچولو شرکه مده نو بل خوا سیاست سره تړلي ښځې هم له ستونزو سره مخ دي. د جمعیت علما اسلام فی سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ریحانه اسماعیل وایي سیاسي ګوندونه هغه ځایونو کې ښځو ته ټیکټ ورکوي چرته چې د هغوی ګټه د نشت برابر وي.
چې کوم ځای کې هولډ زیات وي هغه ځای هلکې داسې که پارټي هغې لپاره ښځو له سیټونه ورکړي نو جنرل الیکشن ته به اله ښځې رامخته راځي. کوم دا حل یې چې صرف خانه پوری بي کوي نو بیا به جنرل سیټس ته ښځې ډېرې مشکل سره اسمبلیانو ته راځي، همدې ریزرو سیټس باندې به بیا ښځې ناست دي.
دا یادونه ورته په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف اقلیتي غړو او ښځو یو کال تیرېدو باوجود هم د ځانګړو سوکو سوګند نه دی پورته کړی. دا وخت د خیبر پختونخوا اسمبلی یو سل شل غړو کې صرف شپږ ښځې موجودې دي. چان بی بی د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري او د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی مخصوص نشستونو د پاره نامزد شوی ده. دا وایي سیاست کې باید سیاتي خزیرا شي چې دوی کولی شي د خزو مسلې په خطوګه حل کړي.
چې په ډیسیژن میکینګ پروسس کې تاسو مخزه د خزو مسایل د پاره انوالف کې نه تاسو له زیات خ فیدبیک تر کوشه زیات خ کار کولی شي. نو دا د شي دغه کمی خو ډیره زیاته ده اوسم ډیره ده، خو نور تر اوسه روزه چې زه ګورم خلک روزي او سټوډنټس هم انټرست دي اوس د ورکینګ وومن باندې د کور والا خزم بار ته روزي.
بلخو د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن دفتر ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته ویلي الیکشن کمیشن خپلې پوره هڅې کوي چې د خزو د وټولو اچولو شرع سیوا شي.
چې کوم ځای کې معلومه شي چې هلته کې بلاک کې دغه نشته زنانو ته د شناخت کارډ جوړېدو مسله ده او لرې دفتر هلته بیا موبایل رجسٹریشن ویب ته بلدار چې ڈسٹرکٹ ووٹر ایجوکیشن کمیټیز دی دا غي په پلیټ فارم باندې الیکشن کمیشن میډیا سره سول سوسایټي سره پولیټیکل پارټیز سره ایون په خاص کمپین کې مونږه دا غي انګیج کوو فیسیلیټیشن د بار الیکشن کمیشن لګیا دی او چې دا ووټر ترن اوټ هم زیات شي او دا غي د زنانو دا ووټ رجسٹریشن هم زیات شي.
د پاکستان د آئین سیکشن شپږویشتم تر مخه د دې هیواد هر وګړی د ووټ اندراج او ووټ ورکولو حق لري. ولی سیاست باندې نظر لرونکي وایي د پاکستان زیاتره خزي د شناختی کارډونو نشټوالي د سیاسي پوهې کمی او د کور سړو لخوا اجازه نه ملاوېدو له امله اوس هم د دې حق نه محروم دي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ چې په پاکستان کې د خزو د اوټونو د کمی شمیرې په اړه باندې تاسو راپور واورید چې د لټ سره اوس راځو دي ته چې د سواد په منګور بازار کې په دې ورځو کې په بازار کې غنا غنا لیدل کیږي. د ورځې په میاشت کې ګڼ خلک د جماعت نه پس بازارونو ته ځي، هلته د ګرمې چای، پراټو او نور خوراکونه خوندونه اخلي او ترڅنګ یې د اختر لپاره سودا هم کوي. ځای اوسیدونکو وایي چې سکل او په ګڼه ګڼه کې سودا کول جي د ساتيري یو خزریه ده چې لری لری ځینو ته خلک دغه زیتا راټولېږي. د مشال ریډیو د سواد خبریال نیاز احمد خان هم په منګوره بازار کې یو چایخانه ته ورغلی او هلته یې د ورغلو څو کسان سره خبرې کړې.
خطرمند سلامونه پیرزبانه، نیاز احمد خان يم د سواد منګورې خار نه تاسو ته مخامخ يم. خطرمند روزه دا او د روزې نه بعد ګڼ پښتانه شي روزه ماته او د تراون وروسته چایس کی او د چایس په پراټي هم خوري خواګم خوري بدل د پامنګور خار کې یو کیپي ترغه جوړې راګنه ده پکې او دونه پښتنه کوي یو برګر را سره. سلامونه.
السلام علیکم.
نوم دې راته وای.
نوم مې دوست محمد ده. من خو دې راغلو چې دا لکه سړې سړې شي راشي چې اوس کې پراټي خوري یو سفل سهار سخواګه پکې ملایيږي او ډېر ښه
بازار کې بس شاپنگ او چکر مکر وو دغه نه بس چای بګی بیا
جنگلو درا سوال کې کم ځای راغله ست دینوم نه
سیدوی مجی ریاض مینوم نه او د اقبا او سیدون کې
تاسو سیدوار چی راځي
نو بس روزه ما دینه بس جی چکر لروځي سوق شاپنگ کې سوق کپړې لی سوق واسکټ لی سوق بازار لی دغه نه بس بس بیا بس چی لراځي او چې او پراټه بیا ډیر خون کوي جی
چې بګی ډیر ضروری دی
ډیر ضروری دی د پښتنو د پر ډیر لازمي دی جی د سر دړ کوي
بل مرګره سره نه کوي تاسو راځه خپل نامو
معلوم دی قطا لې او وس راوته شاپینګ ما دې خبر راوته
تاسو چې اوس کو کاګه او پراټه دې سره
کاګه او پراټه موږ دوه خوړل جو
سره جماعت دې ورکړه
جماعت مې وکړه هغه پس بیا چې موږ کا بیا راځو تر تیم چې لرالو او پښتنه وخت ته خپه دې پښتنه دې چې
درم نو ورو کو تاسو به आवाज نه غوونه مو ری پراټه پکې موږ دغه ټک ټکو کو دې پخېږي دغه دکاندار سره خبره کو دې او سره خو دکاندار سره خبره یو سونه خلک راځي چایو لا څنګه. سلامونه.
وعليكم السلام.
څنګه رور جان چې خو دغه ګرم ګرم پخې پلې پکې وایي هغه
او جی او
څنګه وس رو جما دینه با سمره خلک راځي او چې سمره خوخه ولي خوخه
یاره بس دا خاصه خلک چې ډیر زیات خوخه او چې تراویو کو بس هغه پښمنه پر یو شاند خلک راځي پښمنه خلک راځي
سمره چې پخې د پښمنه پر
یاره به حساب په خو رو جان دی اوس حساب نه معلوم
کتاب نه
حساب کتاب نه
معلوم نو دې په یو سوره چینی وباسه
چینی تقریبا دا یو بوره وباسونو
یو بوره
او جی
او پیسو لوټي
تقریبا دا 2.5 لوټي راځي په
ٹھیک تھا اور دن کو مدا کا چھ دمنگور خار خلق سے دے آغا در جماعت او در تراون رستا بازار مخه کی چای ہمس کی زگور مچولی بگیم خرسی کی دغه دے بگیا خانو خورا کنم خرسی کی موسم یخ تے او بیخ موسم می گرم گرم چای چھ دے خلق کو مت خوندور الو
و بدل چھ پر سواد کی خلق پر روجماتی نہ پس ل چای خوندون اخلی د چایو پراٹو د سنور خورا کونو نا اوس رزو خوستا ملګر ملتونو د خوست پر ندر شاہ کوٹ کی گنی پروجی پلکڑی پدی پروجو کی با پ 15 وشتو کلو کی پینځو یا پروژي عملی شي چې وسره به لزونه ځوانانو ته کار پیدا شي. په دې پروژو کې د اوبخور، څښاک اوبو او نور کارونه شامل دي. ځایي ځوانان وایي په افغانستان کې د روان بد اقتصاد وضعیت په وخت کې دا قسمه پروژې ډېر ارزښت لري. تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د پخو کانالونو د جوړولو، ترانسپورت او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخو کې د پنځه اویا پروژو کار پیل شو. یادې پروژې چې د یونپس یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 1.6 میلیون افغانۍ په لګښت پلي کېږي، لسګونو کسانو ته به په کې د لنډمهالې کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شي. د یادو پروژو څخه د ځینخیلو په سیمه کې د یو محافظوي دیوال د کار د پیلېدو په ځای کې د پلي کوونکي انجیو مشر انجینر عبدالبصیر محمدزی مشال راډیو ته وویل
15 کلو کې به 50 پروژې تطبیقېږي او دا پروژې به د آبیارۍ، ترانسپورټ او برسنۍ په برخه کې وي او په دا کې دغه د پوست حجرین پروژې محافظوي دیوال چې 128 متره اوږدوله لري په دانې به 2.8 میلیونه افغانۍ مصرف کېږي.
د نادر شاه کوټ اوسیدونکي خوښ دي چې په سیمه کې نوي پروژې پلي کېږي او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو سربیره یو شمېر کونډو، یتیمانو او معیوبینو ته هم چې د کار او مزدورۍ څوک نه لري مرسته ورکول کېږي. یو تنځایي اوسیدونکي احمدالله وویل
موږ د دغې موسسې څخه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته دا د کور زمینه برابره شوې ده. بل دی دغه فکر هم لري چې یتیمان، کونډې یا معیوبان دی هم په نظر کنولی دي. موږ غوښتنه ده چې موږ ته باید د کور زمینه برابر شي.
د نادر شاه کوټ ځوانان وایي کچیر نړیوال بنسټونه دوی ته کور دننه د کار او مزدورۍ زمینه برابره کړي نو افغان ځوانان به بیا په قاچاقي لارو نورو هیوادونو مسافرت ته زړه نه ښه کوي. یو تن کارګر متی اوله وویل
دلته ډېر غریب خلک دي چې دوی ډېر خلک دي چې په قاچاقي لارو نورو هیوادو ته ځي. دا کله چې د حکومت بدل شو ډېر خلک بې وظیفه شو. دلته زیات خلک دي زیات ځوانان دي چې وظیفه نه لري. دوی ته باید د کور زمینه په برخه اداره کې مؤسسه په کور وچی
د یادو پروژو کارګر له نورو ځوانانو هم غواړي چې ځانونه په یوه برخه کې مصروف کړي تر څو له نشو او نورو ټولنیزو بېلاریو خوندي پاتې شي وي. یو بل تن کارګر ځوان بختوله وویل
د ځوانانو څخه دا هیله کېږي چې لیا باید ونه ګرځي ځکه چې لیا ګرځول چې سړی ډېر لیا شي هر رقم ته کور بند اخته کېږي چې څومره مصروف وي دومره دا ذهن جوړېږي دومره دا وطن ته خدمات کړای شي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په ډیری سیمو کې د ملي پیوستون او ولسي تړون د برنامو په ګډون ګڼو نادولتي مؤسساتو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې پروژې پلې کړې، خو لا هم د دې ولایت ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي یې د ژوندانه بنسټیزو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
د نجیب الله خیل راپور تاسو واورېده چې په خوست کې د ځوانانو د کار لپاره څومره پروژې پیل شوی دی. اوس د روژې ځانګړې لړۍ د ورځنی موضوع وخت راغلی. نن موضوع دا ده چې په روژه کې بد رد ویل، تاوتریخوالی کول او یا هم جنگ کول څنګه عمل لی او په څه ډول روژهدار خلک له دې کارونو منع کړل شوی دي. پړی مفتی ذکر الله ذاکری معلومات راکوي.
یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې روژه د انسان په ژوند کې څه اغیزه کوي او د تاوتریخوالی په مقابل کې د جنگ و جدل او د سخدریزی په مقابل کې سر لوبي. من که د رسول الله صلی الله علیه وسلم درنو او خوږو ارشادات ته مراجعه وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الصوم جنه، روژه د سپر او د ډال حیثیت لري. فاذا کان یوم صوم احدکم، کله چې ستاسو نه د یو کس د روژې ورځی، فلا یصخب، هغه د شور نه کوي، هغه د جنگ و جدل نه کوي، ادی کنزاوی نه کوي، ادی خلقو ترد او بد نه وی، ولا يرفث، او هغه دی جنسی خبر نه کوي. فان سابه احد او قاتله، کچرتا کنزلی ورته وکړلې چا بد ردی سپکه سپوري ورته ویلی او یای ور سره جنگ او قتال او مقاتله وکړلا، نور رضار سړی د خپل روزی ته وګوري او هغه دی ورته د کنزل جواب نه ورکي، هغه دی ورته کنزل نه کوي او هغه دی ور سره جنگ هم نه کوي. د دې حدیث مبارکه نه معلومیږي چې عام انسان او یو روژدار سره ډیر فرق لري. د روژدار په اعمالو کې باید فرق راشي، داغه په اخلاقو کې باید فرق راشي. قبل سړی جنگ کوي دا باید نرمی وکي. په یو روایت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا هم راغلی ولا یجهل او جهالت دی نه کوي، د جهالت وړ کارونه دی نه کوي، داسې کارونه دی نه کوي چې خلک ووایي چې دا تعلیم یافته عالم او پوه انسان نه بلکې یو جاهل انسان دی. دی سره د ټولنې احساس نشته دی او دا په ټولنه باندې زړسوی نه لري. نو داسې اعمال انجام کول چې بیرحمی، ظلم، استبداد او مسلمانانو ته نقصان رسول ورسه خبری خدا، ټول اعمال پروژه کې ممنوع دي. د روژه دار انسان خاصیت دا نه دی. نو کوم انسان چې روژه لري هغه باید صحیح روژه دار شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به، کوم انسان چې د دروغو د ظلم زیاتی وینا او د ظلم زیاتی عمل پرې نه دي پروژه کې، الله تعالی ته د روژې هیڅ ضرورت او حاجت نشته.